آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نهه نیمې بجې کیږي اوس په مکړی د خبرونو لندسته
څه د پاسه 2 میلیون حاجان سعودي عربستان ته د حج د فرضې د ادا کول لپاره رسیدلي دي د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر امریکا ته په سفر راغلی دي د چین جمهور رئیس هم د هیواد را رسیدلی دی او د اروپای اتحاد کورنیو چارو وزیرانو د هر غړي هیواد لپاره د مهاجرینو د قبلېدو سهمیه ټاکلې دي
نن چهارشنبه ده د 1404 نیوي کال د میزان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې درویشتمه کیږي ترنو ریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته امریکا ته د چین د ولسمشر د سفر ترکیه ته د ترکیه د اقتصادي وضعیت په اړه رپورت او د پولیو د مخنیوي په اړه د خلکو د پوهاوي کچه په دې باره کې مفصل رپورت اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه طاهر ازګزی صاحب تاسو ته واورو
څو د پاسه 2 میلیون حاجیان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره رسیدلی دي نوي رسیدلي حاجیان د مسجد الحرام په شاوخوا کې راغونډ شوی دی سش کال به د عرفې ورځ د چهارشنبه ورځ وي او د 2 میلیون څخه تر 3 میلیون خلک به برخه پکې واخلي د عیسوي کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون امریکا ته په شپږ ورځني سفر را رسیدلی دی واشنگتن ته نږدې د مریلند ایالت د انروز په هوایی اډه کې د پاپ فرانسیس تود هرکلی وسو په دې اړه به نور تفصیلات د شافعي سردار څخه واورو
د پاپ فرانسیس الوتکه د سې شنبه په ورځ په محلي وخت د ماپښین په درو بجو او نه څلوېښت دقو واشنگتن ته نږدې په یوه هوایی ډګر کې کښېنستله د هغه روغبړ ته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اوباما میرمن میشل اوباما د هغوی دوې لوڼې د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او نور امریکایي چارواکي ورغلي وه د پاپ روغبړ ته د کاتولیک مذهب مشران او په سلګونو نور کسان هم حاضر وه د روغبړ وروسته پاپ د واشنگتن د ښار په شمال لویدیځ کې د واتیکان ډیپلوماتیک ماموریت ته ولاړ چې په لاره کې یې تود هرکلی وسو سلګونو کسانو چکچکې وهلې او سندرې یې ویلې پاپ نن په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري او سبا ته به د کانګریس ګډې غونډې ته وینا وکړي د جمعې په ورځ به هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې وینا وکړي او د شنبې په ورځ به فلادلفیا ته ولاړ سي
او دا هم نور خبرونه د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د لیدو لپاره د دې هیواد په لویدیځ کې واشنگتن سټیټ ته را رسیدلی دی توقع کیږي د چین مشر په سیاتل کې د تم کېدو په وخت په سیمه کې د امریکایي تجارتي مؤسسو سره د تجارت د انټرنیټ د امنیت او ټکنالوژي په چارو کې خبري وکړي چې په دې کې به بوئنګ او مایکروسافت هم شامل وي توقع کې د هغه د سې شنبه په ورځ د پالیسی په اړه یو مهمه وینا وکړي شي پرون د وال سټریټ جورنال د ورسپانې د سوالونو په جواب کې په لیکلي بیان کې دا څرګنده کړې ده چې د حکومت د انټرنیټ امنیت ډیر جدي بولي او دا چې د انټرنیټ جنایتکارانو او هغوی ته چې تجارتي پټ اسرار غلا کوي باید د قانون او نړیوالو پریکړو مطابق سزا ورکړي شي او جمهور رئیس اوباما به د جمعې په ورځ کله چې د چین مشر سپینې ماڼۍ ته راسي د انټرنیټ د امنیت ساتنې او اقتصادي مسلو په اړه مفصل خبرې وکړي لبلې خو سپینې ماڼۍ ویل دي چې د هغې تکساسي میرمنې په اړه د چین څخه مستقیمې پوښتنې کړې دي چې شپږ میاشتې پخوا یې د جاسوسۍ په تور نیولې ده مګر تر اوسه یې له د چین څخه جوابونه نه دي ترلاسه کړي د اروپای اتحاد کورنیو چارو وزیرانو پرون د سې شنبه په ورځ د 28 غړو هیوادونو لپاره د اصول 40 تنو مهاجرینو د سهمیو جنجالی پلان په داسې حال کې منظور کړی دی چې څلور هیوادونه مخالفت وکړ. دغه وزیران دا پلان مخکې لدی چې نن وروسته د اروپایي اتحاد د مشرانو عالی جرګه وسی د رایو په اکثریت منظور کړ. په دې جرګه کې به د مرکزی اروپا څو هیوادونه د موقع ولري چې یو ځل بیا د هر هیواد لپاره د سهمیې د نظر سره خپل مخالفت وشي. د چک جمهور رئیس ویل دی چې دا ضروری ده چې د اروپایي اتحاد هیوادونه په دې مسأله کې خپل حاکمیت وساتي او دا د هر حکومت کار دی چې په دې اړه فیصله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل دی چې د امریکا د اردو کارپوهان په دې عقیده دي چې د روسیې الوتکې د قوې د حفاظت لپاره د سوریې یوې هوایي اډې ته استول شوی دی او هدف یې دا دی چې د روسیې د عسکرو او شتمنیو چې هلته دي حفاظت او ساتنه وکړي. کیری وویل
وی دونټ یټ هاف کلاریټی ود ریسپیکټ ټو د رشن افورت. If they are there to fight ISIL,
دا لا پرانه د معلومات چې د عسکرو د پیاوړتیا د پاره د روسیې د اوږدې مودې هدف څه دی؟ هغه وویل چې د سوریې د جمهوریت بشار اسد ملاتړ د شیعه اقلیت ملاتړ دی چې په خپل خلکو باندې بمونه غورځولې دي، غازونه یې پر استعمال کړي دي، جنگي جنایتونه یې کړي او خلکو ته شکنجه ورکړي دي. روسیه ویل چې غواړي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته ماته ورکړي، مګر دا نه دی ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره چې د همدې هدف لپاره جنگيږي یو ځای بسي. د یمن د هوایي میدان چارواکو ویلی دی چې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د شپږ میاشتو تبعید څخه وروسته د یمن د عدن جنوبي ښار ته بیرته راستون شوی دی. هادی د مارچ په میاشت کې هغه وخت د یمن څخه سعودي عربستان ته وتښتی چې حوثي شیعه یاغیان د عدن ښار ته چې هغه ورته رانقل شوی و رانږدې سول. د یمن د کابینې غړي تېر اونۍ په سعودي عربستان کې د څو میاشتو تبعید څخه وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه سول. هغوی د عدن څخه بهر په کار پیل کړی دی چې هیواد ته سوله او ثبات راولي. او د ترکیه د موقتی حکومت دوه وزیرانو پرون د سه‌شنبه په ورځ په داسې حال کې استعفاوي کړې دي چې د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي قواو او کوردي یاغیانو ترمن جګړو زور اخیستې دي. دغه دواړه وزیران د کوردستان د خلکو د دیموکراسي د ګوند غړي دي. یو یې د اروپایي اتحاد د چارو وزیر او بل یې د انکشاف او پرمختګ وزیر وو او دواړو د حاکم ګوند سره د زیاتو اختلافاتو له کبله استعفاوي کړې دي. ټاکل شوی د ترکیه انتخابات د روان کال د نومبر په لومړۍ نیټه وسی. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدم کو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 10 دقیقې دی. پام وکړئ رپورټه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د لیدور د پاره د دې هیواد په لویدیځ کې واشنگتن سټیټ ته رسیدلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د ملي امنیت چارو سلاکارې سوزن رایس چین ته درې واره سفر کړی دی. هغه په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل چې هغه د خپل هر یو سفر په وخت کې د چین په حکومت باندې ټینګار کړی دی چې د بشري حقوقو وضعیت ته د پام وکړي. د وکیلانو، جرنالیستانو او د اداري فساد په خلاف د مبارزینو د نیولو سره چین خپل پرمختګ او خوشحالۍ په لاره کې په خپل خندونه جوړوي. دا اوس چین نړۍ د انټرنیټ نه ډیره زیاته ګټه پورته کوي. چین د خپل هیوادوالو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی مشکله کړی دی. دوی د چین د خلکو پرمختګ مشکله کړی دی او داسې دوی ځان ته تاوان رسوي. د امریکا د حقوقو کارکونکو او ډلې وایي چې د چین د ولسمشر جین پینګ د حکومت په وخت کې د دولت په مرسته د بشري حقوقو نه سرغړونه ډیره زیاته شوې ده. چین د بشري حقوقو په وضعیت کې شاتک کړی دی او د شمالي کوریا اړخته روان دی چې د بشري حقوقو په برخه کې ډیر زیات خراب ریکارډ لري. د بشري حقوقو دغه مبارزین چې د امریکا کانګرس یوې غونډې ته رابلل شوو، دوی په غربي هیوادونو باندې په دې سخت انتقاد وکړو چې د چین نه د بشري حقوقو په وضعیت باندې ځان نه خبروي. یو چینایي امریکایي یانګ جیانګ چې د بشري حقوقو فعال دی داسې وایي.
Human rights record is so bad. It's largely because of appeasement policy
زه دا باور لرم چې د چین د بشري حقوقو وضعیت ډیر زیات خراب دی، او دا ځکه چې غربي هیوادونه د چین په وړاندې ډیره نرمه پالیسي لري. د هغوی نه دا نه پوښتي چې د بشري حقوقو وضعیت یې بهتره کړي. د بشري حقوقو ځینې فعالین خو د امریکا د حکومت نه غواړي چې د چین سره د خپلې تجارتي اړیکې د هغه ملک د بشري حقوقو د وضعیت سره وتړي. کچری هغوی په خپل هیواد کې د بشری وضعیت بهتري ته پام ونه کړی، نو په کار ده چې امریکا هم د هغوی سره خپل تجارتي اړیکې کمی کړي.
زه ډاکټر ګل خان ایوب د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو او پوهاوي مسؤل یم. کچری غواړی سالم بچیان ولرئ، تر 15 کلونو کم عمر ماشومان مو د پولیو ضد واکسین په هر کمپاین کې حتی کمخ کې هم واکسین شوی وي واکسین کړئ.
او اوس په مکرې رپورت د روغتیاي مسولینو په نظر د پولیو د مخنیوي او د واکسین د تطبیق په برخه کې د خلکو عامه په هوایي د په خوا په نسبت یو څل ورسوي دي، خو خلک وایي چې په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي. ابراهیم رحیمی رپورت لري. جری دي
دا راټم تی دي کټړم یې چې مقصد وکړته یې سم.
شیرزمان د ګربز ولسوالۍ د کندیسی می وسیدونکو او یو بازګر دی. هغه سهار مهال په خپل پټیو کې درې بل شوې جوارو د ټمټو پر راټولولو بوخت وو.
دا جوړې ټمټې دي یا مو چې بسې وته اړه مکانه مو چې دا نه بیا سړی شفتاله ماتاله سړی په وکړي.
شیرزمان تر خپل وروسته د میلمه پلنې په خاطر سره د خپل پټي پر پوله کېناست. له هغه څخه مې د مرکې پر مهال د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ په برخه کې د معلوماتو او پوهېدو په اړه وپوښتل. که څه هم هغه زده کړې نه دي کړې، خو وایي ویل چې له واکسیناتورانو د خپل کلي له مشرانو او لوستو کسانو څخه دومره زده کړې چې خپل ماشومان باید د پولیو ضد له واکسین محروم و نه ساتي.
معلومات دغه دي کنه چې دغه ماشومونه دب کې دي دغه شیال شي عمرې بیا آی بی دغه مرض دی دغه بیا علاج بیا کېږي نه. مې کور کې 10-15 ماشومان دي واکسین ورکوي ویل نه واکسین کلی ترسي.
د ګوربز ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شرزمان له نورو خلکو هم غوښتل چې د پولیو له معیوبونکي وایروسي ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو د ژغورنې په خاطر هغوی ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
زه بالکل دغه فکر لرم چې وړو ماشومانو ته دغه ډیره پیدا ورکوي چې ورکړای نشي بیا خوشحالي کی کنه. خلک ته دا پیغام دی چې مقصد واکسین ورکړای شي.
که څه هم په افغانستان غونډه هیواد کې چې زیاتره وګړي نالوستې دي، په هر څه د خلکو په حواله ستونزمن دي، خو ظاهرا ښکاري چې د ژوندانه په مختلفو اړخونو کې د خلکو عامه په هوای زیات شوی. د خوست ولایت اوسیدونکي نظر محمد له امریکا غږ سره په خبرو کې د پولیو وایروسي ناروغۍ د عامه په هوی د کچې په زیاتېدو کې د رسنیو رول هم مهم وباله.
د سپینګیرو او ملایممونو ترڅنګ رسنۍ هم ډیر ښه رول لوبولی شي، ځکه رسنۍ په هر کور کې اورېدل کیږي. او همداشان کا مونږ او تاسو فکر وکړو په اوس وختونو کې رسنۍ ډیر ښه کار کړی دی، او که دا رسنۍ هم د پولیو په برخه کې ښه کار وکړي یعنې د توجه را جلب کړي، دوی کولی شي چې ډیر ښه رول ولوبوي.
په عین وخت کې د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی وایي چې پر رسنۍ سربیره سلګونه رضاکاران د عامه په هوی په برخه کې پر دندو ګمارل شوي.
موږ د ډبلیو ایچ ای طرفه ټیم نه لرو چې څلور ورځې د واکسینو په کمپاین کې رغنده رول لري. بیا اووه ورځې د یونیسیف طرفه تقریبا 400-450 نفر موږ ته استخدام کړي دي چې هغه هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي.
که څه هم د ځینو سیمو خلک اوس هم د پولیو پر ضد د کمپاین پر مهال خپلو ماشومانو ته د واکسین له ورکړې انکار کوي، خو روغتیایي رضاکاران وایي چې د انکار دغه پیښې مخ پر کمېدو دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غم کی چماری نی علم جاڑی جڑ بیرہ
ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خپرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9:00 او 8:30 دی. پام وکړئ، دې رپورټه د ترکیې د عدالت او پراختیا ګوند په څه باندې لس کلنه واکمنۍ کې بې ساري اقتصادي وده سوې ده، مګر د تجارت په باره کې یې په پالیسیو باندې انتقادونه کیږي. پولیسو د سوداګرۍ د مهمو خونو په خلاف حملې وکړې او داسې ښکاري چې په ګوند کې دننه مهمو شخصیتونو ته تنزل ورکړ سوی دی. خبریال دورین جونز په دې اړه له استانبول څخه راپور چلیږلی دی.
د عدالت او پرمختیا ګوند پر روانه میاشتې علي بابا جان د ګوند قوي ادارې کمیټې نه برطرفه کړ. په عمومي توګه داسې فکر کېږي چې د اقتصاد د وزیر په حیث بابا جان د ترکیې د اقتصادي کامیابۍ تر شا دی، چې د دغه ګوند واکمنۍ په وخت کې اقتصاد دوه برابره وده وکړه. راپورټونه وایي بابا جان د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د محافظه کار مالی پالیسیو په سر اختلاف لر. په عمومي توګه داسې فکر کېږي د دې دپاره چې بین المللي پانګوال آرام شوي وي او د عدالت او پرمختیا ګوند تجارت پلوه اعتبار ساتل شوی وي، په وروستۍ لحظه کې بابا جان د پارلمان لپاره کاندید کړی شو چې د نومبر په میاشت کې انتخابات کېږي. مګر دا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا به څومره اثر رسوخ ولري. لبل خوا پولیسو مخ په زیاتېدونکو توګه سوداګري په نښه کوي چې په دې کې هغه سوداګري هم شامله ده چې د ملا فتح الله ګولن سره ارتباط لري چې وخت د جمهور رئیس اردوغان سره ډیر نږدې و، مګر اوس یې سخت سیال دی. اسار گوزیدن اچ په از امیر کې د ګیدیس په پونتون کې استاد ده او په ترکیه کې د اسلامي تحریکونو ماهر ده. دی خبرداري ورکړه چې د مالی شرکتونو په خلاف دوامدار حمله به سیاسي او اقتصادي عواقب ولري. گوزیدن انوای
those groups that created entrepreneurship all over the world and that were very much the supporters of this new system represented by AKP obviously
دا غوډالو په درستانړې کې تشبوسات او کاروبارونه پیدا کړل او دوی د دغه نوی سیستم چې د عدالت او پرمختیا ګوند رواج کړی دی کلک پلویان دي. په څرګند توګه د عدالت او پرمختیا ګوند دغه ملاتړ د لاس ورکوي او زنه ګما چې دا به څنګه دغه تلافي وکړي. د عدالت او پرمختیا ګوند د سوداګرۍ طرفدار پالیسی په ترکیه کې له پخواني اسلامي ګوندونو نه فرق لري. د مذهبي راورکوونکو نه په اخوا د ګوند سره مرسته وکړه چې خپل ملاتړ پراخ کړي. په اقتصادي سوکالۍ سره دغه ګوند د ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې دوامدار بری لاسته راوړي. څارونکو خبرداري ورکړه چې د عدالت او پرمختیا ګوند د سوداګرۍ په طرفدارې پالیسۍ د اقتصاد د ورکو سره سمون نخري او کېدای شي چې دغه ګوند به د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې دروند قیمت ادا کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هند حکومت وایي چې ځوانان به پرې نږدي چې عراق ته د داعش خلاف د جګړې لپاره ولاړ سي. دا چې موضوع څه ده پام وکړئ دې رپورټ ته چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي.
د یو کال نه ډېر وخت کېږي چې په هند کې د شوګانو یو شمېر ډلو هیله څرګنده کړې وه چې عراق ته ځوانان واستوي چې د حکومت په طرفدارۍ د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره وجنګېږي. په محاکمو کې د میاشتو دعواونه وروسته اوس د هند حکومت اعلان کړی دی چې دا سیو کارت به اجازه ورنه کړي. د هند حکومت ویلی دی چې کچيري د هند ځوانان عراق ته ولاړ سي نو په عراق کې او یا هم کله چې بیرته هند ته ستانه سي خطر پېښولی سي. په رسمي لیک کې چې د دهلی اعلی محکمې ته سوال سوې دی د هند کورنۍ چارو وزیر ویلی دی چې کېدای سي چې د هندستان اتباع چې عراق ته ځي افراطي سي او چې بیرته ستانه سي نو کېدای سي چې په افراطي اعمالو لاس پورې کړي. پلی کې راغلی دی چې هندستاني ته اجازه ورکول چې بل هیوا ته ولاړ سي او هلته په جګړې کې برخه واخلي د تروریزم مترادف ګڼل کېدای سي. په دې کار سره به د هند په حکومت دا تورونه ولګول سي چې په نورو هیوادونو کې تروریزم هڅوي. دغه لپاره به دا د هند ملي ګټې وي چې هر هغه څه وکړي چې دوی پرې نږدي چې عراق ته ولاړ سي. نور هیوادونو چې امریکا هم پکې شامل ده خپل اتباعو ته مشوره ورکړې ده چې خطر ته په پام سره عراق ته سفر ونه کړي. دغه یوادونه وایي چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې څوک د عراق یا سوریه ته ولاړ سي او هلته د اسلامي دولت د ډلې په ضد وجنګیږي. په امریکا کې داسې قانون نشته چې افراد دې راوګرځوي چې د حکومتونو سره یا د نورو ډلو سره یو ځای د اسلامي دولت په خلاف ونه جنګیږي. خو په کسانو باندې چې غواړي د روسي ډلو سره مرسته وکړي بندیزونه لګول سوي دي. امنیتي کارپوهانو او د مسلمانانو مشرانو د حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی چې شیډولو ته اجازه نه ورکوي چې عراق ته ځوانان واستوي. د حکومت په رسمي لیک کې خبرداري ورکول سوي دي چې د هیواد نه د باندې په جګړو کې برخه اخیستل به د هندننه تشنج ډیر کړي. د 2014 کال د جون په میاشت کې داعش نه دیش هندي کارګر په عراق کې برمته کړل. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج تیرونه خبر اعلان ته وویل چې د هند حکومت باور لري چې برمته سوي کسان ژوند دي. ها کسان چې غوښتنه کوله عراق ته ځوانان واستوي ویل دي چې د کوم نظامی ماموریت لپاره د ځوانانو سوال نه غوښتل بلکې د دې لپاره غوښتل چې ځوانان عراق ته ولاړ سي او هلته بشر دوستانه کارونه وکړي. په هند کې 1.5 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې 5.5 میلیونه شیعه ګان دي. د هند شوګان د ایران او عراق سره نږدې اړیکې ساتي. چیر چې دوی یو شمیر مقدس ځایونه موجود دي. تیر کال د هند شوګانو سازمان انجمنې الهایدری اعلان وکړ چې د سازمان د یو لک نه ډیرو ځوانانو خپل نمونه لیکلي دي او په داوطلبانه توګه حاضر دي چې عراق ته ولاړ سي او هلته د شوګانو د زیارتونو دفاع وکړي. د دغه ډلې له قوله عراقي چارواکو د دغه سیو کار سره موافقه کړې وه او دوی غوښتل چې شپږ کسان عراق ته واسوي چې د عراقي چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې داوطلبان به په عراق کې څه کوي. خو دا کار په دې ونه سو چې د هند د کورنۍ چارو وزارت دغه شپږ کسان پرې نه ښودل چې عراق ته ولاړ سي. په دغه کار سره په هندي محاکمو کې دعواوې پیل سوې او د دې سبب سو چې د هند حکومت یو رسمي لیک خپور کړي. د انجمنې الهایدری د سازمان مشان ویلي دي چې که څه هم په دې وروستیو کې په عراق کې د شوګانو زیارتونو ته د داعش ګواښونه کم سوي دي، خو د هند داوطلبان حاضر دي چې عراق ته ولاړ سي او هلته د بشري مرستو په رسولو کې مرسته وکړي.
څولان خبرونه. څه د پاسه 2 میلیون حجان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو دپاره رسیدلي دي. نوي رسیدلي خلک د مسجد الحرام په شاوخوا کې راغون سوي دي. سږ کال به د عرفې ورځ د چهارشنبې ورځ وي او د 2 میلیون تر 3 میلیون خلک به برخه پکې واخلي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ پرون د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د لیدو لپاره د دې هیواد په لویدیځ کې واشنگټن سټیټ ته را رسېدلی دی. توخو کېږي د چین مشر په سیاتل کې د تم کېدو په وخت په سیمه کې د امریکایي تجارتي موسسو سره د تجارت، د انټرنیټ، د امنیت او ټکنالوژۍ په چارو کې خبرې وکړې چې په دې کې به بوئینګ او مایکروسافټ هم شامل وي. د ایسوی کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون امریکا ته په شپږ ورځني سفر ورسید. د اروپای اتحاد د کورنیو چارو وزیرانو پرون د سیشن به پورز د 28 غړو هیوادونو د پاره د 140,000 تنو مهاجرونو د سهمیو جنجالي پلان په داسې حال کې منزور کړی دی چې څلور هیوادونو یې مخالفت وکړ. دغو وزیرانو د پلان مخکې لدی چې نن وروسته د اروپای اتحاد د مشرانو عالی جرګه وسی د رایو په اکثریت منزور کړ. په دې جرګه کې به د مرکزی اروپا څو هیوادونه دا موقع لري چې یو ځل بیا د هر هیواد لپاره د سهمیه د نظر سره خپل مخالفت وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه‌شنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا د اردو کارپوهان په دې عقیده دي چې د روسیې الوتکې د قوې د حفاظت لپاره د سوریې یو هوایي اډې ته استول سوي دي او هدف یې دا دی چې د روسیې د عسکرو او شتمنیو چې حالت دي حفاظت او ساتنه وکړي. مګر کیری وویل چې دا لا پوره نه ده معلومه چې د عسکرو د پیاوړتیا لپاره د روسیې د اوږدې مودې هدف څه دی. د یمن د هوایی میدان چارواکو ویلی دی چې د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی لشپژو میاشتو تبیت څخه وروسته د یمن د عدن جنوبی شهر ته بیرته راستون سوی دی. هادی د مارچ په میاشت کې هغه وخت د یمن څخه سعودي عربستان ته وتښتېد چې حوثي شیعه یاغان د عدن شهر ته چې هغه ورته رانقل سوي وه رانږدې سول. او د ترکیې د موقتی حکومت دوه وزیرانو پرون د سه‌شنبې په ورځ په داسې حال کې استعفا وکړي دي چې د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي قواو او کوردي یاغانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر منوریدونکو اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 20. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندز کې به اسمان شین وي. په خوست کې به نن باران وسی، د تودوخې لوړه درجه 25 ته شپاړس. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18 اټکل شوی ده. قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. ستاسو یو ورځ په خیر. خو بیا هم زموږ سره اوسئ.